ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې یو بجې شوې ده د مشال ریډیو د دې خبري غړې د قربه په هیڅ تمام مجید بابر او د خبرونو د ویان ګوروال کاکړ او سره د ملګری اسحاق امیری سلامونه زمونږه منې په روانه خبرونه کې په کراچۍ کې د جلوهلو خلکو چې اوس شمیره نه هوسو مړو تر رسیدلې ده د دین علاوه یو شمیر نور راپورونه او مطالب مو درته راوړي دي د دې ترڅنګ د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به تاسو ته د دې خبرونه هم اوري په اول خبرونه د بوروال کاکړ نه
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له عمله د مړو شمیر تر 900 اوښته د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبري کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له عمله د مړو شمیر تر 900 اوښته دي حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالات څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګا خبریالان ته وویل
پتیر سلور روزو کې زمونږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زمونږ روغتون کې د تودوخې له امله 313 کسانو خپل ژوند بایللی
په نهال کې د سند د وزیر الله سید قایم علي شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ لکبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت چولې ده دوی ویلي چې مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي ټاکنې کوي دا پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوې وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی میاشتې پر 1.5 نیټه شوې وي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به هم په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر مولوي عبدالرشید بلوڅ بندیزونه ولګول ادعا کوي چې مولوي عبدالرشید بلوڅ د طالبانو جګپړی غړی دی نوموړی یو کال وړاندې افغان چارواکو نیولی و د خزانې وزارت وویل مولوي عبدالرشید بلوڅ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبان نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې له طالبانو سره پیسې راټولولې د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمنۍ یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې منع کړي چې نړیوال ترګر نمول سوي دي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکی قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې ختمیږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به د افغانستان د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، بریتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دا لغ وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر 23 نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال تر 2012 کال د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسویو چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسی بی او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکای ډالر په 102 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي، یو په 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 106 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 145 روپۍ 10 پیسې او په 145 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 4 پیسې، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به آسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 42 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنټ شوبې درته زمونږ همکار سراج ظهیر وړاندې کولې. د مشال ریډیو د اوسنۍ خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیره 909 واوړې ده، خو د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي دا زیری راوړی دی.
کراچۍ موسم خو به انشاءالله نن نه آنورډ بس نارمل ته راشي، ټمپریچر به هم لاندې راشي، ورسره هوا چې کوم نمی تناسب دا به هم لاندې راشي.
د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت ابوبکر صدیق وایي امنیتي سرتیری د سلام جواب داسې وایي: د بجلی نشتوالی د مومندو اوسیدونکو د توانایی یوې بلې ذریعې ته واړول.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تېرو، د شمسی نه یې نسو بل دوبونه من تنګي پخوا باندې من په کویانو نه دغه اوبه راایستلې په کرکوړو، اوس هغې ته موږ موټرې لګولې.
د پښتنو پیغلو دپاره خپرونه تاندې هیلې به فرخنده اسد ناورو د مشال تر څنګ اوسئ. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ته مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي او که غواړی د سیمې او نړۍ نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي پته مو ده مشال ریډیو ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورید په کراچۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ګرمۍ سخت لړۍ روانه ده دغلته د بجلی نشتوالی هم دی چې له وجې په دغه ښار کې او د دغې صوبې په بېلابېلو سیمو کې د جل وهلو له وجې د مړو شو کسانو شمېره 900 نه واوړېده نور تفصیل سراج زهیر نورو
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو پنځو شپږو ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمېره د 900 نه اوړېدلې ده سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او انتظامیه ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپیتال کې د مړو شمېره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي د غرنګ د سیول اسپیټال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وی چې د دوی په اسپیټال کې د مړو شمېر تر یو سل درویشو ته رسیدلې ده لدی سربیره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپیټال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیټال کې شپږو یا کسان مړه شوي دي لدی تر څنګه د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ د ماشومانو سرکاري اسپیټال قطر اسپیټال زیاودین انډس او د لیری جنرال اسپیټال ته هم یو شمېر مړي راوړې شوې دي د خیر ښېګړي او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته اووی چې په تیرو 15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړې شوې دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په ای دی سرخانه کې پراته دي
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه تاسو مړو ته غسل او کفن ورکړی دی یوازې بیګا د شپې څخه د پاسه سل مړي زمنګ مرکز ته راوړې شوې دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مړي هغه راوړل کیږي
کله چې مشال ریډیو د سند د موسم په حق لا د موسمیات محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پختل نو هغه وې
کراچۍ موسم خو به ان شاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دې دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي باران امکان نشته خو چې کوم لو پریشر سیستم په سرفیس باندې او های پریشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي چې کمزوري شي نو خپل کنورز والا سیستم به دوباره شروع شي او غیر سره به دا ګرمۍ دا دومره حد ته چې کوم دغه او دا باندې کم شي
یاد دې وی چې لته رسو روز راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نور یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وا او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی وو چې لکه بلې په دومره لوی شمېر کې خلک مړ شول سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ نه راځو په خبرته او د خیبر پښتونخوا کې چې د 1 مئی د کمی بلدیتی ټاکنې شوې وي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هغې د رسمي نتیجو اعلان کړی دی ټاکل شوی وه چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 8 اعلانېږي خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل زموږ همکار احمد شاه اعظمی سره شریک کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیان شوي دي یا بد انتظامي شوې وه د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي تختول شوي دي نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولنگ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کیږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور شپاړس یونین کونسلو کې به بیا ټاکنې کیږي. دغه شان د نوقام دویش کم یونین کونسل دی په هغې به ټاکنې کیږي. دا ختمي د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رایې اخیستې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په څلیری ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي. کوهستان کې دغه ټاکنې نه وې شوې او په څلیری ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسده او تورغر کې اکثریت ده کړی دی. دغه شان جمعیت علما اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په قطه او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړېږي په ضلعي حکومتونه. نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیرویشت ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې 78,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په 23,000 چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و تحصیل کونسل و ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. اوزو اف آر بنو بکخیلو ته. په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستانی پوسټ په لاس کې دی. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځوانان ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې ژوند څنګه تیریږي تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره دا مهال د اف آر بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بې کوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کیمپ کې اوسېدل داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدي. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیدل شي لکه قیدي چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راوستی شي. لکه هر څه د فوج په انډر کې دي په امیز خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدي سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بېکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بېکورۍ مېرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي.
اجي ادمو بچای دا کنه چې سپاسی کنه زاړي اورس کې مخ شپه یو کاسه ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جړای غوې خراب ګرا دا روز ته نه خراب شو اس یې ستر کې نظر الوش کې څنګه ځان دا لا مو قسم دو په مو سره چا ځغه دا کړی یی پاو جوړا او په دې دی وای خان ته کوم قسم په خړای کې ولای او اس ګناه مې نه کړا دا نه نو ور سره ځو ولای نن ته ځل ورته کړی دو کنه.
د بکخیلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې موږ نشي تللی. دوی چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو موږ یو لاین جوړ کړی وي آلریډي بیا وختي کسان راوتی وی هر یو کار خپل آی ڈی کارڈ ور کوي بیا پرچه ور کوي دوا چیک پوسټ دی تقریبا 300 متر سو لری فاصله دی روډا پورې هغه مونږ پیدل باندې تری کوي لیډیز هم مشمان هم مونږ ټول لکه دا پیدل باندې دی هلته کې دوا چیک پوسټ دی دوا چیک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي هلته مونږ دا پرچه وکتل شي چې تاسو پرچا وی نو یو ته دې د ورکو او چې تاسو پرچا نه وی نو هغه بیا واپس راولېږي
د بګه خېلو د کیم مشر بریګریر مختار سره مو چې په یاد کیم کې د منشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي
کم زمونږ د سټیټ ایڈمنسٹریشن د ایف ڈی این اے او د نورو خلکو په څیر کیفیتي کې زیاده هغه کیفیتي مطابق په کمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته ان شاء الله صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه په ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو ایجوکیټ کی ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سہولتونه دي په کمپ کې ورته شي د استلاوري د کم خلک بهر په پرایوټ کمپونو کې او رخ په دې وخت کې پاتې کیږي د هغه په
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلی شوی دی هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوشه کیږي د ده په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي دا خوې د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو کډوالو ستونزي او اوسمو د اکاخېلو د خیبر قبایلي سیمې د کډوالو د ستونزونو خبرو د اکاخېلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه شوې خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوي نه دي ورکړي چې وعده یې ورسره کړې وي دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلۍ نظام بحال شوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل شوي دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل شي بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باډۍ د خلکو دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولي فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخېلو قبیلی مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله د اکاخېلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي
و د بهالې لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم څه په ګلولو کېدلې دي څه خلک وړې دي ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي هغو ترانسفرمر هم نشته هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده
او د اکاخېلو قبیلې یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات داسې بیان کړل
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسې وشي د واپسې رابه مطلب چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولاتو د مثبتولونه ده هر شبه مطلب چې وستره وستره ټکیږي ترنن تاریخ به خو چې مونږ تلیو د نور شین خپرې ده چې دی اوبه شین از یو ضروری بل شین نشته خو تر اوسه پرې اوبه نشته چلور چلور میلا لری اوبه په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډو کې دا روړی خواغه ملوي
د باډي اکاخېلو تاسو ته نوښو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړې نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ټارګټ کړی دي چې پاره کې واټر سپلای دا هغه کې روډز دي هغه کې بجلی دا هغه کې سکول له او هغه کې هسپتال له د ډوګری په هسپتال کار جاری دی ان شاء الله د 13 30 تاریخ پورې په کې او پی ډی کولاو شي بیا کم چې کا خېلو کې سی ډیز دي یا سی ایچ سیز دي نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او څه کې لګ کار مار پات دي پاتې شو د سکول خبره نو سکولونه فنکشنل شوی دي مونږ پټنټ کې شروع کړی و دا هغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي په شارټ ټرم کې دا و چې مونږ ټینس فور کرا او میک شپ ارنجمنت مو کو
د خیبر جن سایپ باډه کې یو وګدې مو دې پوري د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنيږي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په ورسو کروڑ د ماربل د فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د نشواري د وجنه د غلطا ډېرې کارخانې بند شوې چې له وجې په زرګونو کارکوونکي بیروزګاره شول. نور حال د زلان یوسف زیناورو.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علی مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګاره شوي دي.
دوه ګنټو له بجلی راشي دوه ګنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوڈ ان لوڈ والا خو بیخی کپا دی چی پروڈکشن نشتا دی ڈاٹسن والا فارغ دی مزدوران فارغ دی ٹریلو والا افغانستان در دیر مال زی آغا ٹول کسان فارغ دی کم چی دا کارخانی دن نا مزدوران دی نو آغا بس فارغ ناستی دی دا پار ناستی چی یرا مالک دا رکوی چی یرا دا لیبر دا بیارا ٹولو میا دا استازان بیا نو بس صرف دا آغا مجبوره دا وجی کنو اینو حکار نشتا دی بند دی ولار دی.
په ورسک روډ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې فیکټری بنده کړې ده او مزدوران یې هم فارغه کړي دي.
موږ داسې چې فارغه کړي دي د لوډ شیډنګ د وجې نه لوډ شیډنګ فارغه کړي داسې چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغه یم باندې اس بي سره کار راغی کی کنه نو لازمن بیا به فارغه وزکه چې موږ ته مخله سنه راځي پروډکشن زموږ نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن فارغه نو دتی دوجه نه کوم دل ترغه دی چې مطلب دې لازم مسله حل شي ناغي مسله مو حل شي دم د بجلی مسله شي حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شیډنګ لوجه بندې شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هواره نشوه نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وه کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اسره باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان څه کینې ولې کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندې کې دا په ټوله بند شي دی کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که د دې سره ریلیټډ دي څه کوم لکه فرض کړه د غرنه گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړې شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اتړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
وزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو ته معلومه ده پاکستان کې د بجلی د نشټوالي وستونه ده چې لوجه یې ډیر خلک ستونزه سره مخامخ کړي خو سو خلکو یوې بلې ذریعې ته لاسه چولې او هغه دی د نور یا د نور شیشي یعنی سولر سیستم ته. په دې اړه باندې تفصیل د شانواز ترک زینا ورو.
د نور دغه شیشي چې بیلابیل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف په عمومي دوکانونو کې هم ملاويږي. نن سهار په شو قدر کې اوس پنګری فقیر کاکا چې ویلي د ګرمۍ لپاره دوه شیشې لوړان دي خسته خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسي مې باندې خپل وخت تیرو چې شمسي نه نسو بل دوونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه دغه اوبر ایستلې په کرکوړو وسو هغه ته من موټرې لګو دي مان کې بجلی نشته دی تندې نه خراب نه جنریټرې په کرایي باندې وړو نه بازاره یا چا خپل واخیستل پاغي اوبر او باسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د واړې کورنۍ پر ډیره گزاره کیږي.
دوه پکې چاله یو درې بل پچاري سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا به زه یم چې حکومت مجبوره چې حکومت په خپله دغه ولګولې پیښور کې دا شمسیان ولګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دکان دننه د هوا پکو ته ترې تارونه هم راوستلی وو وی ویل
ته حسین بادشاہ د شپقه درنه یرا شیشه دی وجه زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه ما چې د بل نه تقریبا کم خرچ په راضی او ټول عمر د اخلاص او سوالو مننت نشته چې اوس په بجلی شو رستا براشو بیا براش.
شاکر الله مومند غ سولر یعنی د نور شیشه خرڅوي نو هغه ول چې د روجې نه وړاندې روزانه د هغه تر د 1500 پورې شیشه خرڅې دي او سکه کال خرځ زیات شوه ولې قیمتونه یې کم شوې دي
او قیمتونه هم د پروس کال نه خدي او دا غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروس په نسبت بجلی ډیر زیاته خراب ده گرمی زیاته ده او سولر قیمتونه حکومت خکړه ټیکس په ختم کړي داغه په جم ډیر زیاته خرچيږي چې ما ته دننه شي نو تقریبا چې 15 کال پورې کار کوي.
د دکاندارانو پوینه چې دا غوې نه شیشي او یو پی اس ماشينونه اخستون کې د شو قدر نه علاوه د محمود جنس 400 او خوښه سیمونه هم راځي او دروژې نه وړاندې او ورسته هم د ګرمۍ لوجه د اخستون کشمیر لا سیوا شوه. شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي چې په خپل مضبوط تعلیم به حاصل کوم
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
ډېر ښکلې اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تان دی هلی د دې روان خبرونې پروشته نیمه کې به تاسو ورې چې هر ونې تاسو د پاره فرخنده اسد جوړي د دې سره سره تاسو ته د کورونو او د نړیوالو مطبوعاتو نازنی مختص شوی چې کمشمارې د مونږه همکارانو کړی دی هم درته ورو د ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې هم یو راپور لرو او د پاکستان کې د سیاسي حوالې سره چې کوم مرکزی حکومت چې واضح شوی دی په دې اړه باندې هم یو راپور شته د لپاره زموږ همکار پوروال کاکړ چمتو کړي خو اول د یوې نیمې بجې خبرونه هم د پوروال کاکړ نه
د پاکستان پسین صوبه کې د ګرمۍ لامل د مړو شمیر تر زر اوښته حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات سو چې یوازې په کراچۍ کې 115 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي ټاکنې کوي د پولیس دا پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایچ ایم ای پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وکړ او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو سرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره پر ټلیفون غږیدلی چې وای امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نشي او دا کار د ده په وینا د اتحادیان په منځ کې د منلو وړ نه دی
وزن کو دی ونی می بجی د خبرونو لندیز مو د بوروال کاکر نو اوریدو او اوس د پاکستان نخ پر شو د زینو رسپانو د اداریو غټ کی د احمد الله نورو
وحدت رسپانې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمه پجمن لیکلې ده او رسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام تر رسولې شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته لکم فرق څخه کاروایی ترسره کولای شي رسپانې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلې دي ورسپانه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او خاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي رسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړو کېدو په اړه مقاله خبره کړې بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپېخ مهم چیلنجونه په ګوته کړي او لیکي چې یاد ډله خپل یاغي توپ ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده د دواړو مقالو مهم ټکی مليحه امیرزاده راوړو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حد اګواښ ورپېښولی شي چې په 1500 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشتې هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې 2 محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغه دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یادې ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ستاسو پام د افغانستان په اړه یو موضوع ته راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون وویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشالیرو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشتہ جلال زین اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، خو پاکستان ځینې کړي شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په 4مه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA ډیوه،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي. واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب حالت کې دی. د دوی په وینا د دې اوسني حالات په راپیده کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت په راتلونکي سره اغیز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړي توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایسس خو بهتر هینډل کړو. هغې بهتری کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه، ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط مو هغه وکړو چې کله آصف زرداری بیان ورکړو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستا در شیدول ملاقات آصف زرداری سره کینسل کو.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي خو دشمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وایي په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د آصف زرداری سره خفګان وکړو پی ټی آی سره خواړه ولګایه وو نو پاتې سوخ شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټبلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي، اختیار نه ملاویږي. نو میا سره ته هم حکومت ملاو دی، اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی. اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي، د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د رواني میاشتې پر 18 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بے ضایع سیاسي مداخلت لامل دغه اداره په پېښورانه توګه ډېره کمزوره شوې ده. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ، حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ، د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پیشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې څېړنیزې ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو څېړنیزو راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوزی ډیکټیټر جنرل مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتی ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور وړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال د دغه هیواد پوز د پولیسو دند په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې، افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,560 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات توګه اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خودو شاعرانو لیکوالانو د میرمن بهیر په نوم یو ټولنه په جولای کې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیواله میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې کارونه هم کوي. دوی طرف سره د خودو په شاعرۍ، نظم و نثر 22 کتابونه هم چاپ کړي دي. د تاندې هلي نننۍ خپرونې زیاته برخه د میرمن بهیر دغو هلو تلو ته ځانګړې شوې ده. او راځي چې فورو تاندې هلي
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د افغانستان د ښځو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوې، زه شوم خویندې
دوه خړم په ډېرو مینتونه. دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوي ټپې، لنډۍ او شعرونه راټولوي. لیوالو
خویندو لپاره د شاعران دي په دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته مونږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لیکونه د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیمه غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د 13 کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي. او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی معلومات
دغه ټولنې یو بل اغړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نصر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بدې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه و، نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغیر کړی و، نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپل ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران یې هم کوي، خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هغلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. خو د همدغه نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینه وو لپاره داسې بنډارونه کېږي، ادبي بنډارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینه وو د غرونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
چې میرمن بهیر په لومړنیو کې چې دوی کار وکړو، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې، د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دې لپاره ښه کار وشو، یعنی دې لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو، شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعري چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیړي او بحث یې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي، نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي، نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسئول زه یم، ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو، او که چېرته دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی، نو موږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه. مثلا په نیمروز کې د شیخ عبدالقادر شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې، په نورو خوست کې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې، هم په تحقیق کې، او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیما غنی وایي،
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست ترلاسه لري، نو کله چې دغه شیر موږ سره دي فکر دغه شیر نو کې محدودیت نه وینم ځکه په خو کې پښتنو مرمنو پلانډې یو کې هغه څه چې وخت لغای کې یعنی زغر دا وایم اوس که تاسو پښتنو مرمنو شیرونه هم وګورئ ما را پلا را باندې روان دي نو یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هیڅ کوي هغه څه هغه څنګه چې ورسره لاس ګریوان دي هغه پایشا چې دوی لري هغه خپل شیرونه کې هغه یعنی کله کله کوم لاس دوی سانسور کړی کنه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شیر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته دا به هغه څوک چې شیر وایي ځینې داسې نجونه شته چې بیا هغوی شیر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره د خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته به چې تاسو ولې شیر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونه دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثر نجونه چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایت کې اکثر نجونه شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغه نه دي خبر چې دا شیر لیکي مګر د هغوی په شیر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا یاد کورنۍ له یو غړي څخه دوه غړي څخه دا فټ مثلا مقصد زنګ وهي او هغه له مقصد شریکوي خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي
نایما غنی چې د میرمن بهیر وپانه مجلې او فیسبوک ذمہواری تر سره کوي د وردک سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوې رنگ ورکړل شوی او دی پکې د هارې وسلې په اړه د خپل حال بیانوي
او اکثرا تفصیل هغه تاسو چې مخکې وویل د خزو د ځحال دی او تفصیل هم داسې دي چې هغه یو شاعر یا لیکوال وناس یا غبي لیکلی یا به فکرې وي هغه تاسو د لیکل کې چې عمرمن ځکه کې یو خبر راځو شوې ده اکثر مې مکتب پښتنې مېرمنې وګړه جارو سره یا هم له ډوډۍ په خاولو سره هغه چپی وای او د لمر په بینه کې کنه نوی چپی ما کیږي د دوی خو ځبه تر دې او ما خوای او دا یو خاص استعداد فکر کوم پښتنو مېرمنې چې یعنی زرګونه کافي دي او تر اوسه پر دې شاعر هم نه دی معلومه اوسه کې دا هم نشه کولای ځکه چې
نیما غنی وای اوس هم ډیر خزی او جونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعرۍ خبر شین نو ځکه بیا ډیر په ګران خزی له دوی سره رابطه کوي دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او زیر اغونډیږي په اړه نیما غنی وای
عموما عرب هر شنبې باندې غونډه لرو هغه مایان ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ هر شنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لرو لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې لګېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفوني موږ ته ویلي وي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوو هلته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا مو همدغه درې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنده وي
نایما غنی وای پښتنو میرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي د غاټولې ولي کې چاپ یې کړی او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړی
او دا تاسو چې ویل چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یو نه درته ښکار کړی دن بس تاسو ته چې تاسو یو ګورې رښتیا هم هغه دی یو څه دی یو ژوند یو ډېر لوی انځور دی وړه تاسو کې مګسته یو چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې درته ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لنګۍ ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماری بار د زخیشه ته یرو پټ خور دی لږه پرو دی وسومه مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی غریبا سره بریم کس چې په کوم ځای کې من کړی څوک کوي او د انجلې حالت تپاړي هغه د ټول حالت معلوم دی مگر بیا هم شي کوي تریبری کوي او دا کیسه یاندې د سره دی او یا هم وایي چې مسافر څه شوی یل زشم خویند دی او خړم په ډیرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کیږي نو هغه مېرمن چې په کور کې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کیږي او هغه مېرمنې چې په کور کې د خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تیریږي هغه په یوه ټپه کې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسی واوخته تغرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي عرب یعنی دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به رانه شي هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله هغه زده کې څه خبره د هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ښاروي یعنی بیا نه شم له سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکې ورته وایي هغه مې اورېدل چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل ناس په ډکېږي د دی بابک نه دی لیوه دی